سهار په خیر او سلام پښتونخوا. نن د خالی ورځ د 2011 میلادي کال د وروستۍ میاشتې دسمبر وروستۍ ورځ یو دیرشمه نیټه ده او په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې دي. د کال په وروستۍ ورځ د مشال رادیو د خبرونو پیل درته زه حسیبه شهید او عبدالحی کاکړ کوو او د خبرونو درته په سلام پښتونخوا خبرونه پیلوو. په دې خبرونه کې په کوټه کې درته د 14 وروستۍ حال وړاندې کوو او د پاکستان د سیاسي حالاتو جاج مهم اخیستې ده. خو تر هر څه د وړاندې د دې سات خبرونه اورو. د دې سات وروستۍ او تازه خبرونه درته عبدالحی کاکړ برابر کړی.
سلامونه او سهارون په خیر. د خبرونو سرټکی: د پاکستان د بلوچستان په کوټه ښار کې د چارواکو په وینا د پخواني وفاقي وزیر په کور په سوي برید کې د وژل شوو شمېره 15 ته رسیدلې ده. د اورزګان چارواکي وایي پرون ماښام هغه وخت دوه موټر سایکل سپاره چې غوښتل پر حکومتي ادارو ځانوژونکي حمله وکړي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. ملګرو ملتونو وایي هیله کوي چې د شام چارواکي به د عرب لیگ له مبصرینو سره پوره همکاري کوي. وسم د خبرونو تفصيل: د پاکستان د بلوچستان په کوټه ښار کې د چارواکو په وینا د پخوانی وفاقي وزیر پر کور په سوي برید کې د وژل شوو کسانو شمیره 15 ته رسیدلې ده. د بلوچستان د داخله چارو سیکرټر نصیب الله بازی مشال ریډیو ته ویلي دا موټر برید قبایلي اړخوم لري. چارواکي وایي دا چاودنه د پاکستان د پخوانی وزیر نصر منګل د زوی د کور مخې ته ولاړ موټر کې وسوه. د مشال د خبريال په وینا بلوچ ازادي غوښتونکي ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی د برید ذمہواری قبول کړې ده. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي تیر شپه د خیبر ایجنسی په جمرود جباسي مکی ناصرګند وسلوالو افغانستان ته له افغانستان غیر ملکی مالونه راوړونکو شاوخوا 12 ګاډي سوځولي او د دې ګاډو څلور ډرایوران یې لزان سره تشټولې دي. د دغه پیښې پړه لا تر دې دمه چا په غاړه نه داخستي. یاد دي چې افغانستان د خیبر ایجنسی په بیلابیلو غریزو لارو باندې هر ورځ بغیر کسټم په سلګونو ګاډي د ملیونونو روپۍ غیر ملکی سامانونه راوړي چې بیا ورسته پېښور او داسې نورو سیمو ته وړل کېږي. د اورزګان چارواکي وایي پرون ماښام هغه دوه موټر سایکل سپاره چې غوښتل پر حکومتي ادارو ځان وژونکي حمله وکړي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د اورزګان ولایت د امنیت قومندان هویاند فرید حایل مشال ریډیو ته ویلي چې دا دواړه کسان په ځان وژونکو واسکټونو سنبالو خو هدف ته تر رسیدو د مخه د پولیسو په ډزو وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په دې ولایت کې تر دې مخکې دوه چاودنې سوي وي چې د چارواکو په وینا څلور ولسي وګړي پکې وژل شوي وو. ملګری ملتونه وایي هیله کوي چې د شام چارواکي به د عرب لیگ له مبصرینو سره پوره همکاري کوي او دوی ته به د بې د څه خنډه د مظاهرو سیمو ته د تلو لاره ورکوي. ملګرو ملتونو دا ژغ په داسې حال کې کړی چې د جمعې په ورځ د مظاهرچیانو او امنیتي ځواکونو په نښتو کې تر شل زیات کسان وژل شوي. البته د دې په آزاده توګه تصدیق نه دی سوی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون ویاند ویلي دا مهمه ده چې د عرب مبصرینو خپلواکي او بېطرفي خیال وساتل سي. له مارچ راهیسې دا لومړی ځل دی چې د شام حکومت شاوخوا سل مبصرین هیواد ته ورپرېږدي. د ملګرو ملتونو ملګری ملتونه په تشدد کې تر 15,000 کسانو د وژل کېدو اندازه لګوي. د ایران د پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی رسمي ویب سټ تړل شوی دی. د نوموړي ورور محمد هاشمی میډیا ته ویلي له هغې کمپنۍ څخه چې دا ویب سټ ورسره رجسټر دی یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودلی غوښتي چې ویب سټ وتړل شي. نوموړي وایي د ایران د انټرنیټ د څار ادارې داسې غوښتنه دوی لپامه غورځولې وه چې غوښتي چې هغه لیکنه دی له ویب سټ لرې کړي چې د ایران پر حکومت پکې تنقید شوی دی. رفسنجانی یو له هغو کسانو دی چې د ایران پر اوسنی ولسمشر محمود احمدی نژاد سخت تنقیدونه کوي. د ترکیه وزیر اعظم پر کوردی بیلتون غشتونکو د دې هواد لخوا په هوایي حمله کې د 15 دیش ولسی وګړو پر وژنه خواشینی او پښیمانی څرګنده کړې ده. وزیر اعظم رجب طیب اردغان ویلي معلومه سوی په هوایي برید کې وژل شوی کسان آزادی غوښتون کې کوردان نه بلکې سمګلرانو. د د پوینا 15 کسان وژل سوي او یو بل کس ټپي سوي دی او دوی په رښتیا هم په دې خواشینی دي. د د پوینا څېړنې روانې دي او وروسته به د پیښې څرنګوالی روښانه سي. اردغان دا څرګندونې وروسته له هغې کړې چې د جمعې په ورځ د ترکیې په جنوب ختیځ کې وژل سوو کسان خاور ته وسپارل سو. په دې سیمه کې مظاهرچیانو د دومې ورځې لپاره له پولیس سره نښتې کړي او پولیسو یې د خورولو لپاره له انسوګیس کار اخیستی دی. رپورټونه وایي چې د جمعې په ورځ د ترکیې امنیتي ځواکونو یو شمیر مظاهرچیان نیولي هم دي. ګمان کېږي چې یو سل شپاړس کلنه چیچنی ښځه چې د چیچنیا په یو کلي کې اوسېږي د نړۍ تر ټولو ډېر عمر لرونکې ښځه به وي. د کیسی کارویوا په نوم د دې بوډۍ له پاسپورت څخه څرګندېږي چې 114 کلنه ده او د جنوري په 15 نیټه به 111 کلنه سي. نوموړی وایي کله چې 16 پیړۍ پیلېده نو 14 کلنه وه. نوموړی ته د زاري روس او وروسته د شوروي اتحاد د پیل راهیسي د کمونیسټو واکمنو تر واک لاندې د ژوند بیلابیل پړاوونه په یاد دي. د کیسی کارویوا په وینا د زاري روس زمانه تر ټولو غوره زمانه وه او د خلکو ترمنځ پکې مینه محبت زیات و. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
سلام پختونخوا خبرونه کې بیا هم د خپلې قربانی حسیب شهید سلامونه ومنه. په دې خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومات شته، په لومړي سر کې د خپل سیمو تازه حال خپل خبريالانو نه اخلو او له تاسو سره شریکو او بیا ورسره له تاسو سره هم خبرې اترې کوو او تاسو پیغامونه هم په سهار کې تاسو ملګرو ته رسو او په سهار کې موږ سره خېسه خبرې وکړي. په دې خبرونه کې به تاسو ته په د پښتو د هنر او موسیقي په اړه هم ځانګړي رپورت وړاندې کړو، خو تر هر څه د مخبه د خپل خبريالانو د خپل سیمو تازه حال وخلو. په لومړي سر کې به اسلام آباد ته ورشو او هلته به د پاکستان د سیاسي حالاتو جاج وخلو. د هغه لیک د مقدمه د اوریدنې په اړه به د سپریم کورټ د فیصلې په اړه معلومات وورو چې ریاض موساخیل یې موږ ته وړاندې کوي. ریاض موساخیل، ستړی مشي سهار دې په خیر. ریاض موساخیل، که تاسو موږ ته په سر کې دا وایئ چې دغه پرون د سپریم کورټ کې د هغه لانجمن لیک چې امریکا ته سپارل شوی و پکې د پاکستان د ولسمشر لخوا د پوځ نه ویره څرګنده شوې وه، د هغې اوریدنه وه، د هغې مقدمه روانه وه، په دې اړه ستاسو تفصیل څه دی او په دې اړه چې دا چې سپریم کورټ پریکړه کړې ده چې دا به سماعت قابلیت ولري دغه کیس، په دې اړه د سیاسي ګوندونو غبرګون څه دی؟
جی بالکل حسیب، لکه څنګه چې تاسو وویل چې دا کومه اورېدنه وه، نو دې ته مونږ په کومه چې عدالتي ژبه د پاغې کې مونږ ته کچه اورېدنه یا کچه سماعت ورته وایو. دغه کچه سماعت د دې لپاره چې آیا دا درخواست د دې جوګه دی چې په دې باندې کاروای وشي یا دا په عدالت کې وچلیږي که نه. نو پرون عدالت خپله فیصله وکړه چې او دا چونکې قومي او د ملکي سلامتۍ معامله ده، نو باید چې دا مقدمه دې وچلیدلی شي او د دې پته دې ولګولی شي چې دا خط چا او څنګه لیکلی وو. نو دغه شانتې دا کچه اورېدنه چې کمې دی نو دا منظور شو او د دې وروستو یو کمیټي جوړه کړه چې پکې درې ججان دي او هغې به دا پلټنې کوي چېر دا خط څنګه لیکلی شوی چا لیکلو. د هغې وروسته به بیا دا مقدمه د سره په صحیح ډول شروع کېږي. دغه شان چې کله زمونږ د مختلف سیاسي ګوندونو سره رابطه شوم دی کې چونکې مسلم لیگ نواز ډله چې کمزن هغه خو په دې کې یو ډله ده او هغې خو د هغې د خوا په دې کې تقریبا 9 درخواستونه د مختلفو سیمو نه جمع کړی شوي وو. نو هغې خو ظاهره خبره ده چې د دې په حق کې وو چې دا کومه فیصله راغله، نو دا د حق او د انصاف ګټه ده او هغې د عدالت ستاینه وکړه چې هغه په ځای د دې چې د یو ډلې پرې سره ملګري شي په حقیقت باندې چې کوم حقیقت دی کوم د ولس د ترجمانی ده هغې وکړه، نو هغې خو د دې فیصلې ستاینه کوي. دغه شانتې کب چې زمونږ د پیپلز پارټۍ د غړو سره خبره وشوه نو هغې وینا وه چې دا فیصله صحیح نه ده شوې او دا یک طرفه اورېده شوې ده، خو بیا هم هغې د زیات څه ویلو نه په دې بهانه ډډه وکړه چې هغې له مکمل فیصله نه ده کتلې. کله چې دوی پوره فیصله وګوري نو بیا به دې ته بدلېږي چې دې فیصله فیصله کې سس خبرې اترې مخې ته راغلي دي او د دې بعد بیا دي چې آیا دي مخ کې دي اپیل کوي کنه هم دغه کیس چې کوم دا به جاری ساتي خو دغه شانتي د ولسمشر اسف علي زرداری سره خپل چې کوم د قانوني مشیرانو او سلاکارو ډله د نو هغې ورسره هم ملاقاتونه وکړو او په دغه چارو باندې ورسره خبرې اترې وکړو خو په دې لړ کې چې کله مونږ د فرت الله بابر نه تپوس وکړو کوم چې صدارتي ویان دی نو هغه هم د خبرو اترو نه ډډه وکړه هغه هم دغه خبره وکړه چې لا دغه لاس کې فیصله نه راغلی چې کله فیصله وګوري د هغې وروسته به هغه د خبرو جوګي. جی حسیبه
ډېره زیاته مننه ریاض موسی خیل دا هم که ماته ووایي چې په پاکستان کې دا وخت هم د بجری کمښت یا لوډ شیډنګ په خلاف مظاهرې روان دي او ډېره غټه ستونزه یې راولاړه کړې ده او دغه راز د ګیسو ستونزه هم ده چې ګیس یو خوا کمښت روان دی او بل خوا داسې رپورټونه هم موږ ته رارسېدلي دي چې اوګرا د ګیس په نرخ کې زیاتوالی راوستی دی. په دې اړه ستاسې معلومات څه دي؟
بالکل کم چې تاسو د بجلی خبر وکړه نو چونکی دا بجلی چې کم چارواکي دي د هغې د وینا مطابق چې موسم یخ دی او کم چې په غرونو باندې واوره ده نو هغه نه ویلې کېږي او نوي ورسره بارانونو سلسله هم نه ده شروع شوې نو لوجې د اوبو کمښت راغلی دی په ډیمونو کې چې د هغې په وجه باندې د بجلی پیداوار هغه هم متاثره شوی دی. دا وخت د بجلی کمښت د 3000 میګاواټونه اوړېدلی دی نو په دغه وجه باندې په مختلفو سیمو کې در لس دولس ګنټو پورې لوډ شیډنګ کیږي. خو بل طرف ته جګمه د ګیس فامیله ده نو عمده خبره ده چې څنګه سی این جی ته یا ګیس ورکړی کیږي یا نور چې کومې کارخانې دي صنعتونه دي چې هغې ته کوم ګیس ورکړی کیږي د هغې اثر په کورونو باندې پرېوځي. نو دغه وجه وه چې په د 13 ورځو کې به د ګیس هم لوډ شیډنګ په مختلفو سیمو کې بلکې داسې هم ځایونه شته چې د سهار نه تر د ماښامه پورې به په کې ګیس نه و. نو د هغې په وجه باندې خلکو احتجاج باندې لاس پورې کړو خلکو جلسې جلوسونه شروع کړل. د هغې وروسته داسې اطلاعات راغله چې حکومت پرېکړه کړې ده چې سی این جی کومې سټېشنې دي نو هغه به بندولې شي. خو پرون چې کله زمونږ د ډاکټر عاصم سره خبرې وشوې څوک چې وزیر دی د پټرولیم نو هغې دا خبره رد کړه. هغې وویل چې داسې زمونږ اوس پورې هېڅ پرېکړه نه ده کړې او نه داسې څه زمونږ اراده شته. خو بیا هم کومې چې ګنګوسی دی دغه دینو د دې په ضد د دې نه علاوه دا خبره هم وشوه چې کوم سی این جی سټېشنې دي نو په هغې باندې د ګیس د دباو کمولو دپاره دا پرېکړه وشوه چې حکومت وایي چې دی به کم چې د سورلو ګاډي دي بسونه دي یا نور لوی ګاډي دي هغې ته به ګیس نه ورکوي. یعنې کې کم چې خلک ذاتي ګاډي استعمالوي سره په هغې کې به سی این جی ډکولو اجازه وي او نورو ګاډو له به نه ورکوي. که چېرې چا داسې وکړه نو د هغې خلاف به کاروایي کېږي او د هغې لایسنس چې کوم دی نو هغه به کینسلولی شي. د دې دپاره بیا چې کوم د سی این جی اسوسیشن دی نو هغې هم د دغه ګاډو والا سره او د دغه سی این جی مالکانو سره د یووالي په جوړ باندې د هړتال اعلان کړی دی او دغه شانتې کوم چې سی این جی سټېشن دي نو هغې هم بار بینرې لګولي د دې فیصلې غندنه کړې ده. خو کومه چې د ګیس د ګرانېدو خبره تاسو وکړه نو هغه هم حکومت پریکړه کړې ده او د سبا نه به دا فیصله هم عملي شي. په دې کې د کورونو لپاره چې کم ګیس استعمالیږي هغه تقریبا 14% دی او د دې نه علاوه په مینځ مینځ کې بیا نور هم شته چې هغه تر 18% او دغه شانتې 14% پورې. خو د سرې لپاره چې کم ګیس دی نو هغې ته 200% په دې کې زیاتوالی راغی. خو چې کله مونږ د یو د معاشي چارو د کارپوهنه تپوس وکړو چېرته دا خو د کورونو لپاره صرف 14% سی وه نو هغه وویل چې که د کورونو لپاره 14% دی خو دا نور چې کم دی د دې اثر هم په سنه څه طریقه باندې په عام خلکو باندې پرېوځي نو مونږ داسې ګڼلی شو چې دغه ټوله اضافه به د غریب سړي سر له راځي. جی حسیبه
ډېره زیاته مننه ریاض موسی خیل چې په اسلام آباد کې د سیاسي حالاتو او د غرض په د ګیس او بجلی د بحران په اړه مونږ ته معلومات راکول. په خیبر پختونخوا کې هم د لوډ شیډنګ په خلاف د مظاهرو حال درته لرو خو مخکې تر دې چې خیبر پختونخوا ته ورشو یا ور به کوټه ته ورشو. د بلوچستان په کوټه کې د تیرې جمعې په ماښام نږدې څه باندې 9 بجې یعنی تیر ماښام به می چاودنه شوي چې پکې د چارواکو په وینا 15 کسان وژل شوي او شاوخوا 22 ټپي شوي دي. دغه راز په پرون په د بلوچستان په پښین سیمه کې هم یو وسله والا پیښه رامنځته شوې ده چې د څو ډاکټرانو د تختول کېدو هڅه وسله والو کړې وه. د دغو پیښو په اړه د بلوچستان او کوټې د حالاتو په اړه به بلوچستان ته ورشو. هلته د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر نه به تازه حل راوخلو. خدای نور ناصر ستړی مشي
خیر یو سوی ډیر مننه چې وجانې سلامونه تاسو ته او هم ټول اوریدونکو ته سلام وایم.
لاتانه هم ډیره زیاته مننه خدای نور ناصر که په پیل کې موږ ته د دغه چاودنې د مرګ ژوبلې په اړه معلومات راکړي چې څومره مرګ ژوبله ده او څه ډول چاودنه وه او چیرته رامنځته شوې وه.
مننه د کوټي ارباب کرم خان سړک دی په دې باندې د شپې د پاکستان د پولیسو په وینا د اوو بجو په شاوخوا کې د پاکستان په وخت 14 وسوه چاودنه د پولیسو چارواکي وایي چې د پخوانی د بلوچستان د پخوانی قائم مقام وزیر اعلی او هم پخوانی مرکزی وزیر میر نصیر منګل زوی د هغه د زوی په کور کې چې د هغه نوم شفیق الرحمن منګل دی د په کور کې چاودنه شوې ده. د پولیسو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن حامد شکیل رسنیو ته ویلي دي چې دا په موټر کې ځای پر ځای شوی چاودن کې ټوکی و د په خبره له چلويشتو بیا تر 500 پورې کیلوګرام چاودن کې توکي په دې کې استعمال شوی وو او د دې د چاودن څخه همدومره لکه تاسو چې ذکر وکړ 15 کسان مړه کته هم د پاکستان د بلوچستان د کورونی چارو سیکرټر مشال ته وویل چې 22 کسان په دې کې ټپیان دي. خو اوس د پولیسو سرچینې وایي چې د ټوپکي سویو د ژوبل سویو شمېر تر 150 پورې رسي البته وزل سوي 15 دي. د پولیس سرچینې وایي چې چاودنه د ده په کور کې شوې ده او د دې پېښې مسؤلیت د بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی د بلوچو یو وسله واله ډله ده چې له تېرو څو کلونو راهیسې په بلوچستان کې په همدغسې پېښو کې لاس لري. دوی یې مسؤلیت د دوی ویان چې ځان ته میرک بلوچ وایي رسنیو ته ویلي پېښه د دوی کس کړې او دوی دا ادعا کوي چې پېښه یو ځانمرګي برید کوونکي دغه یو ځانمرګي برید دی چې دوی په خبره د دوی وطن درویش بلوڅ کړی ده. که چېرته دا ځانمرګي برید وي نو دا باید د بلوڅ وسلوالو لخوا د بلوچستان په تاریخ کې لومړنی ځانمرګي برید وي. خو پولیس چارواکي وایي چې تر اوسه پورې د دې تایید نشي کولی چې دا ځانمرګي برید کوونکي دي. دوی وایي چې دوی ته داسې ښکاري چې په دې کې چاودونکو توکي په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو او د دې چاودېدو سره همدومره مرګ ژوبله رامنځته شوه. ورسره د پولیسو ډی آی جی حامد شکیل دا هم ادعا کوي چې له دې سره چیرمه یو بل موټر و چې په هغه کې هم چاودېدونکو توکي ځای پر ځای شوي وو خو د بم ډسپوزل سکواډ غړي وو دغه چاودېدونکو توکي ناکاره کړو او تر چاودېدو له مخه یې دغه له هغه ځای څخه وویستل. دا د تېر ماښام پېښه وه چې په دې کې یو ورځ بیا ذکر وکړم چې 15 تنه په دې کې وژل شوي او اوس د پولیسو سرچینې وایي چې د
ډیرشو پورې رسیدي. ډیره زیاته مننه. پرون په پشین کې هم په ډاکټرانو باندې د تختولو ناکامه هڅه شوې چې بیا تختون کې د پولیسو لخوا لویز لخوا په ډزو باندې وشتل شوې. د دغه پیښې وروستي جزئیات څه دي او په دې اړه پولیس او لویز چارواکي او تاسو خپل له ډاکټرانو دوی خلکو سره خبرې کړې دي دوی څه وی وسله حمله کوونکي یا برید کوونکي څوک او په دې اړه وروستي معلومات څه دي؟
مننه شپه جانې. پرون هم همدغه معلومات موږ ورکړي وو زموږ ورځونکو ته. خدای به پکې زیاتونه دا وکم چې لکه پرون موږ وویل دغه سي څرګندېده چې دغه سي پېښو چې په پښین کې دا درېمه پېښه د کیږي د دې تر شا د پاکستان د طالبانو لاس دی. پرون که څه هم د کورنیو چارو سیکرټر له مشال سره خبرې وکړې هغه وایي چې دا 15 کسان دي دوه په خپل ځان والوزه او چاودن کوټو کې والوزول ځنه وژل او درې د لیوز له خوا پټه کې وژل سول یې ژوندۍ نیولې. خو دا یې تایید نه کړه د کورنیو چارو سیکرټر چې د دې تعلق له وزیرستان سره دی. خو تر دې وروسته دا چې کله د پښین هسپتال ته ورغلم هلته بیا د لیوز چارواکو په دې وژل سویو کسانو د پاکستان شناختي کارډونه ښکاره کړل چې په هغوی باندې د وزیرستان پټه د وزیرستان اډرس په هغه باندې او همدغه سي د لام د لیوزو چارواکو او هم د سیمو خلکو دا تایید کړه. سیمو خلکو مشال ته وویل چې په دې کې د طالبانو د ملاتړ کوونکو لاس دی چې د دوی په خبره تر دې مخه یې هم دوی داسې پېښې په پښین سیمه کې کړې دي چې له دې ځای د سیاب د څانګې کارکوونکي یا هم د ان جی او کارکوونکي وتښتوي وزیرستان ته یوسي او پیسې ورڅخه وغواړي وروسته د پیسو تر ورکولو هغه کسان بیا راخوشي سي. پرون دا پېښه وه چې د سیم خلک به لیبز د چاواکو څخه ډیر سخت خوشاله و او هغه ته داد ورکاو چې ډیر شکارې کړې دغه شتون کې په دې کې پرې نشو ول چې دغه کسان له دې ځای څخه وته شتوي او د سیر په سیر یو بیا دغه سپیشل وکړي لکه چې دوی پیښه مخکې هم سوي دي.
ښه دا بیا هم د ډاکټرانو په موضوع کې پاتې کیږو. سرجن ډاکټر د پولیسو سرجن ډاکټر باقر شاه د وژلو وروسته په کوټه کې ډاکټرانو په احتجاج لاس پورې کړی وو. دغه احتجاج پای ته رسیدلی دی او په دې اړه د ډاکټرانو وروسته وینا څه ده؟
دلته به ذکر وکم چې پرون اول مورځ د بولان میډیکل د پولیس سرجن ډاکټر باختر شاه د نامعلوم وسلوالو کسانو لخوا ووژل شو. تر دې وروسته بیا د کوټي ډاکټرانو بلکې د ټول بلوچستان ډاکټرانو احتجاج پیل کړ. احتجاج یې داسې وکړ چې دوی اعلان وکړ تر درو ورځو پورې به په او پی ډیز کې یو ډاکټر هم نه راځي، یو رنځور به هم نه کتل کېږي په سرکاري روغتونو کې، او ورسره د درو ورځو دوی د ویر اعلان وکړ. پرون ډاکټرانو خبري رسنیو ته یو خبري کانفرنس هم وکړ او په هغې کې دا وویل چې که چېرته حکومت دوی ته تحفظ ورنه کړي، ځکه چې د دوی په خبره په هره میاشت کې په هره دوه میاشت کې د دوی یو لوی ډاکټر په نقشه کېږي. نامعلومه وسوال راشي په سپین ورځ باندې په کوټه ښار کې ډاکټر ووژني په ډزو باندې او بیا په تېښته کې بریالي شي. دوی وایي ډاکټران وایي که چېرته دوی ته تحفظ ورنه کړل شي نو دوی به د ټولو سرکاري نوکریو څخه استعفا ورکړي او هم به په هیڅ یوه سرکاري هسپتال کې دوی یو رنځور هم ونه ګوري. دلته به ذکر وکړم چې د دې ټوله چې څومره هم کسان دې څخه متاثره کېږي هغه بیا هم غریب وګړي دي. هغه کسان چې هغه په سرکاري روغتونو ته ځي هلته درملنه کوي، هغه د دې وس نه لري چې هغه شخصي روغتونو ته ورسي یا دوی شخصي کلینیکونو ته ورسي هلته به دوی باندې درملنه وکړي. دوی دلته په ګڼتو ګڼتو انتظار کوي چې په سرکاري روغتونو کې درملنه په ډاکټرانو باندې وکړی شي. خو هغه دوی دغه درې ورځې د دې هم هړتال اعلان کړی دی، هړتال به نه ورته ملک دوی داسې ویلي چې دوی به په هېڅ یو رنځور هم په دې او پی ډیز کې ونه ګوري اول کړی درو ورځو د ویر اعلان کړی دی. البته په دې کې به یو پرمختګ نن دا راشي چې نن د دولسو بجو په شاوخوا کې په سیول روغتون کې د ډاکټرانو یو بله غونډه هم کېږي چې تر دې غونډې وروسته دا رسنیو ته خپل چې دوی د راتلونکي هغه دی چې په راتلونکي څه قدم پورته کوي دا به دوی رسنیو ته څرګند.
ډېره زیاته مننه. یعنی په دې معنا چې دوی تر اوسه پورې وروستۍ پریکړه خپله نه ده کړې او نن په سیول هسپتال یا عامه روغتون کې به دوی غونډه کوي او خلکو ته به خپل وروستۍ پریکړه وړاندې کوي. خدای رو ناصر نن سهار می خست ډېکړې او خه معلومات مونږ ته راکړې. ډېره زیاته مننه. ماشاءالله
د ماشال تر څنګه سه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
تاسو مشال رادیو اوري. لکه څنګه چې تاسو ته د خبرونه په پیل کې معلومات ترلاسه شول چې په اسلام آباد کې د ګیسو د بحران د قابو موندلو لپاره ځینې پریکړې شوې دي او د ګیسو په بای کې زیاتوالی راغلی دی. د غرض لوډ شیډنګ په اړه هم روسي معلومات ترلاسه کړل. دا چې خیبر پښتونخوا کې د لوډ شیډنګ د بحران په اړه د خلکو وروستي د ریټ سره او په دې اړه سره باندې په پښتونخوا صوبه کې دا ورته له پیښوره د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان وای چې د غوسره سره په ټلیفون دی. شبیر احمد جان ستړي مشي او سهار دې په خیر.
ډیره مننه حسیب شهید تاسو ټول سهار په خیر وي.
شبیر احمد جان که په دې اړه موږ ته معلومات راکړي چې آیا مظاهره پای ته رسیدلې دي که مظاهره روان دي او لا هم دوام لري د لوډ شیډنګ یا د برېښنا د کمښت پر ضد؟
حسیب شهید بالکل لتیره یوې هفته راځي تقریبا د خیبر پښتونخوا په زیاتره غټو وړو خلکو کې د نه یوازې د ګیس بلکې د بجلی د لوډ شیډنګ په ضد مظاهره دوام لري. پرون هم په چرشده مردان او دغه رندې په نوخار سوابه کې په وړو وړو ځینو کې ټول دوکاندارانو سیاسي ګوندونو نه یوازې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف بلکې د ګیس لوډ شیډنګ او د هغې د ګرانۍ خلاف باندې مظاهره کوي. زه تاسو ته وایم چې نن هم خیبر پښتونخوا سرخار پیښور او دغه شان په ضلعه چارسده کې هم لاریونه او مظاهره روان دي. په چارسده کې خو چې کوم دوکانداران دي نن هغوی د مکمل له شټر ډاون اړتال اعلان کړی چې دوی بنن د سهار نه بالکل دوکانونه نه کولوي او د کوم چې د لوډ شیډنګ خلاف دوی روکي دوی به د دوی وینا ده چې د دوی ټول کاروبارونه چې نن سبا هر یو کار د بجلی په بجلی باندې د دوی کاروبارونه د مخکې نه کېږي اغېزمن شوي دي. د خیبر پښتونخوا خلک د مخکې نه دوی وایي چې غریبانان نه خولي اوس لوډ شیډنګ لګي سره بجلی د لاسه نه یوازې دوی کاروبارونه پټه کول لري بلکې د دوی ژوند هم ډېر زیات ګران شوی او اغېزمن شوی دی. جی شیوا
په دې اړه د حکومت د ریټ سره او حکومت په دې اړه څه وایي کنه تر اوسه څه دریز مخ ته راغلی کنه؟
د حکومت په دې اړه سیبا هم دا کار د ګیس چارواکي لري که دا د واګدې چارواکي دی هغه هم دا وایي چې ګیس چې کوم دی استعمال زیات دی نو ځکه چې کوم دی لوډ شیډنګ کیږي. بل خوا که د واګدې ولا پښتنو کې چیرې په ګرمۍ کې خو بجلی زیات استعمالیږي نو اوس ولې کیږي نو هغوی دا وینا ده چیرې د بجلی چې کوم پیداوار دی په ملکي کچه باندې هغه کم شوی دی او د هغې په وجه باندې دا کمی دی او د دوی هم دغه دریز دی ولس ته چیرې زموږ بېګونه چې کله جوړ شي دا کمی پوره شي او تاسو د بجلی استعمال کوئ نو هغوی دغه دریز ډېر وخت راشي. همدغه یو خبره ده چې د بجلی گیس او د بجلی کمی راغلی کومل کې او د استعمال زیات کې نو همدا وجره چې ولست سنجری او د تاسو دا مهم چې د خیبر پښتونخوا چې کوم صنعتي سیمې دي په پیښور کې کدي کا چې په سوابه کې دي نو هغه ډیر زیات هغه شوې دي زموږ تیر ورځې ځای خبره کړې شوې یو راپور پیل کړو چې هغه زیاتره نوکران او استخدام صنعتونو نو باسې ځکه چې نه گیس ویني بجلی وی نو هغه ته زیان نقصان کېږي نو هغه غریبانه خلک نغوی وینار چې زموږ صنعتونو روزګارونه اغیزمن کیږي نو ډیر چاته ستونزې خلکو ته دی وخت لري
دوی سوې د خیبر پښتونخوا دغه احتجاج کوونکې یا مظاهره چیان دوی سره ستاسو خبرې شوې دوی به همداسې دوام ورکړي او که څنګه دوی وایي چې تر کله به دا احتجاج ته دوام ورکړي
دغه مظاهر چیان وینار چې تر اوسه پورې هدوی د احتجاج نه کار اخلي دوی سړک ته وړونو ته لارو ته راوځي احتجاجو کې دوی به بیا والا سلام خبر کړي د ګیس چارواکو سلام خبره کړې کې دغه شانې که تاسو اورېدلي به مې راپورونو کې چې تېره ورځ د هسپتالونو چارواکي هم بهر راوتو وو ډاکترانو ته هم ستونزې په اپرېشنونو کې د مریضانو نو هغوی وایي چې تر اوسه پورې هم دا احتجاج یو علامتي شان احتجاج دی دوه درې غنټې خو که چېرې دا پوره نه شو دوی به مکمل په سړکونو ته راوځي مکمل به خپلو صنعتونو او خپلو ادارو کې کار پرېږدي او دا احتجاج ولاس پوری کی نو اوی چې کوم دې دغه دلکې د وړاندې له هم ورکړ دی اوس هم دا ورکی چې کچاري دغه کمی پوره نشو دغه شه د بجلی دی مکمل په هر ځای کې کار بند کیو بهر وسړکونه کوي
په خبر کې بس هم نیتی تدابیر هم نیول شي وي دغه احتجاجونو لپاره او کڅنګ یا عادي حالت دی
دو مرخص تدابیر نه نیول شي کله چې احتجاج شي دغه مخکې بس پولیس راشي هغه ولاړ چې کله احتجاج ختم شي دغه کوم دې دغه پولیس هم په خپل ځین تلل شي دومره کوټلې ګامونه لږه پسې ته مونږ نه شو ویل چې په خو شي ته د دې لپاره امنیتي تدابیر نه ویل شي وي
شبیر احمد جان کداغه ماته وایي چې یو خاطر لوډ شیډینګ د بجلی دی او بل خاطر د ګیس او لوډ شیډینګ دی نو دغه دواړه په ژمي پر مهال ډیر ضروری شي نه دی یو کورنۍ لپاره کته ماته دا وایي چې هوا څنګه ده په خبر کې خیبر پښتونخوا کې
په خبر کې زموږ سبا خیبر پښتونخوا کې کتاب سو غره د یخنۍ موسم ډیر زیات لغه تر چې ډیر زیات یخنۍ ده څوک یې خنه غلې ده نو خلکو ته یو خو په کور کې د ځان ګرم ساتل لپاره د ګیس ضرورت شي دا شاندې بجلی ضرورت شي نو په دغه وجه هم خلک ډېر اغېزمن شوي دي بل شي وځه تاسو به چې خبر کوتم خو زیاتره سیمو کې دا وخت کې د امتحانونو ورځې د سکولونو د ماشومانو نو هغوی ته ډېر زیات ستونزې دي ځکه چې بجلی لوډ شیډنګ چې کوم دی د الله سبحانه وتعالى 12 غنټو پورې 6 غنټو پورې لوډ شیډنګ نو هغوی د کوونکو ته هم ډېر زیات ستونزې دي ځکه چې دا وی وینار چې شمه ته خو دوی اوس په غنټو غنټو خپل کتاب نشي کته دا وی چې کوم دی شمه ته ستډ نشو کولای چې کوم دی د بجلی لرټونو ته بجلی ته کوم دی د تکل کولې غل نشي کولای نه په دغه وجه د کوونکو چې کوم د تکل دا ډېر زیات اغېزمن شوی دی
ډېر زیات مننه په خیبر پښتونخوا کې د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان وو چې ویلي ډاکټرانو ته سوداګرانو ته دکاندارانو ته زده کوونکو ته د بجلی د کمښت لامل غنې سنځي را پیدا شي وي او دوی په پرلپسې توګه ل یوې ونی رہیسه په احتجاجونو لاس پورې کړي خطر زه پوری د حکومت وینا داده چې دوی هڅه کوي چې د ستونزه په سړډول راکمه کړي
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
د لوبو نړۍ
په پاوکم دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په او منټه د پاسا دوو بجو
د مشال پنوم
په اتیویش منټه کم دریو بجو
کېګدی
په اتیویش منټه کم سلورو بجو
اقتصادي نړۍ
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو
مشال رادیو نه سلام پښتونخوا خبرونه او یو په دې خبرونه کې تاسو ته د یادونې وړ بولم چې تیر کال 2011 کال چې تیر لا تر اوسه نه دی او نن یې ورسته ورځ ده په دغه روان کال چې نن یې ورسته ورځ ده دغه د هنرمندانو څخه هلو سندرغاړو څخه هلو د هنر په ډګر کې څه شوې دي په روانه خبرونه کې به په دې اړه بشپړ رپورت واوري خو مخکې تر دې چې دغه رپورت ته ورشو او ستاسو ټلیفونونو ته ورشو ستاسو اس ام اس پیغامونو ته ورشو تاسو ته یوارې د اس ام اس شمیرې وایو چې د خبرونه په وګدو کې موږ ته اس ام اس هم وای او بیا به د اس ام اس شمیرې نو ورسته تاسو ته د ژوندو خبرونو شمیرې هم وای خو اس ام اس شمیرې درته ځکه وایم چې بیا درته سندره خبروم او تاسو اول د اس ام اس شمیره راوخلی او بیا به ورسته د ټلیفون شمیره راوخلی چې موږ ته په ټلیفون هم ټلیفون راوکی نو اوس درته د اس ام اس شمیرې وایو
مشال ریڈیو ته په دې نمبر اس ایم اس کولی شئ
0332 533 3351
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره
0092 332 533 3351.
تاسو مشال رادیو نه سلام پښتونخوا خبرونه اوري او په دې خبرونه کې تاسو کولای شئ موږ ته سره د ایس ایم ایس لاري هم برخه واخلي او دغه راز په خبرونه کې د کلتوري رپورت هم لرو. خو تر هڅه ته مخه سندره تاسو ته لرو د عرفان خان په خلیغه
لامچ تر منځه فاصله نه چزڑ کی تارا نزدے نوے لام چتر من صفا سلے نوے لام چزڑ کی تارا نزدے نوے لام چتر من صفا سلے نوے ماں بدر نسر صدق صدق کاڑ تا تک پہ غور زمانے نوے لام چتر من زفا سے لے نوے لام چزڑ کی تارانے سے نوے لام چتر من زفا سے لے نوے چتر من صفا سلے نوے لام چزڑ کی تارانے سے نوے لام چتر من صفا سلے نوے چتر من صفا سلے نوے لام چزڑ کی تارانے سے نوے لام چتر من صفا سلے نوے
یا مو چې زړګی ته را نږدې نه وي، لا مو چې ترمنځه فاصله نه وي. د عرفان خان په ښکلي غږ مو غزل اوریده چې د افکار کلام او د غرض د غزل په لومړي سر کې خیال محمد ویلو دی. یادونه ور بورم چې پروانه خبرونه کې تاسو ته د خیال محمد ښکلي غزل هم لرو، د خپل خیال محمد په ښکلي आवाज باندې. خو مخکې تر دې چې غزل ته ورشو، مخکې تر دې چې تاسو ته کلتوري رپورت وړاندې کړو د 2011 کال د هنري او کلتوري پیښو په اړه درته رپورت وړاندې کړو، ستاسو سره په ټلیفون خبرې اتریکو و بګورو چې په لومړي سر کې چا رايت کړي او چا ټلیفون کړي دغه مخکې تر دې چې لومړي اوریدونکو ته ورشو. د دې سات ټلیفون په دغه برخه کې درته د ټلیفون شمیرې وایو. هیله ده چې ځان سره مو قلم او کتابچه اخیستی وي او ټلیفون شمیرې در سره راولیکي.
د مشال رادیو ژوندې یا مستقیم خبرونه ته په دغه شمیرو ټلیفون وکړي.
00 دوویشت یولس سلیریشت یو سلو پینزه 00 دوویشت یولس سلیریشت دو سلو پینزه 00 دوویشت یولس سلیریشت دری سلو پینزه 00 دوویشت یولس سلیریشت سلور سلو پینزه
دا اڈیکی لاتنگی دو روستا مهربانی وکڑی خفلا راڈیو بند اکڑی او لمنگ سرا پا تیلیفون خبری وکڑی
لارډ کې د ټینګې د ورسته لمونږ سره په ټلیفون خبرې وکړي خپل رادیو بند کړي دا خبره درته سو واری کوو. خو بیا هم چې مونږ ته ځینې اوریدونکي ټلیفون کوي نو خپل رادیو نه بندي، رادیو یې هم لګولی او لمونږ سره هم خبرې کوي، نو هم خپل غاغوري هم لمونږ سره غږیږي هم زمونږ غاغوري. نو هیله دا ده چې خپل رادیو بند کړي او وګورو چې په سهار سهار کې چا مونږ ته ټلیفون کړي دي. ستړي مشي تاسو خبرې کوي او لکوم ځای
ډېره مننه. سیبا سلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خبرې کوي لکوم ځای؟
بختیار وردک مروف عمران افسر په لاین من. تاسو څنګه یاست؟ سلام علیکم.
وعلیکم السلام وردک صاحب، جوړې په خیری؟
الحمدلله تاسو ښه یاست؟ جوړې
مننه. ژوندې اوسې. ته ماته دا وایه چې څه تازه پیغام موږ ته لرې، څه ښکلې خبره په سهار سهار کې موږ سره شریکې، او کنه خپل ملګرو ته سلام وایي او سندره غواړي څنګه؟
ما اوس تاسو سره خبرې وکړم، ډېر موده ما تاسو سره خبرې نه کړې. بس ما اوس تاسو سره خبرې وکړم او زما یو خوږ ملګری دی چې دا مشال ریډیو مشنه یو دین کې دی، احمد الله، چې دوی دا ډېره موده ورک دی ودارا کوي چې دا چیرته دی ټلیفون نه راکې مشال ریډیو.
سمه ده. نو بس په دې هیله چې احمد الله څنګه درک هم لګیږي او تاسو سره خبرې هم وکړي. ولتانه هم ډیره زیاته مننه چې مشال ریډیو سره مینه کوي او موږ ته ټلیفون کوي. خدا ما ته دا وایي چې نن ورځ
په خبره سره کان کې به ما یو فرمایش هم خام خاور سي زت ما موبایل کې بیا چارج نه سره دی د یوسف جان په आवाज کې یو سندره.
د چا په आवाज کې؟
سیف جان.
بس سم ده، مونږ هڅه کوو چې سیف جان سندره مونږ سره واخبره به کړو. کنه خپنه شي بل ورځ به درته بیا پیدا کو خبره به کو. سم ده. او زما په نن ورځ د خبرونه کې زغواړم چې چارټ هم د موبایل ختم نشي. خدا ما ته وایي چې دغه تیر یو کال چې نن یو ورسته ورځ ده په 2011 کال کې، تغه یو کال کې تاسو کړي کم د سه د خیر کار دې کړي چې دغه کال ختميږي او تور ته خوشاله.
او ما خو ان شاء الله د ډیر خلک سره مې محتاج خلک سره مرسته کړي ولې د خپل دکان کې خو بیا هم چې وزګار سم ان شاء الله خلک سره په اخ شادي او قران کې مرسته کوم چې ترته مې د خپل واسه رسیدي ان شاء الله.
یعنی خلکو سره د مرسته کړې دا د تر ټولو ښه کار دی. د مسلم باغ نه بختیار خان وردکو ډیر زیات هم مننه. او وګورو چې بل ټلیفون د چا دی او څوک مونږ سره خبرې کوي. نو زموږ ټلیفونونه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خبرې کوي لکوم ځای؟
خورجان زه خوش دل خان خبر کړ د امارات ابو زبینا د مونږ د کلی نامه دا شام غړیوم بدر کلی.
ها دا کلی نامه خو ډیره سخته را بسر کلی نه چی خه خسته کلی به خدا ماته وای چی دغه تیر کال کې تاسو کړی دی او سخه کار دی کړی دی چې ورته خوشاله اوس دی روان کال کې.
یارا بس تیر کال کې مونږ په سفر کې نو سفر کې وڅو کې
نو خو خکار خو بده کړي خامخه کورنۍ د پاره بده کمایي کړي پیسې بده ګټلې دام خو یو خکار دي.
الحمدلله پسند 2009 کې مې بس پیسې خې ګټلې دي په 10 کې مې ګټلې دي خپل خپلوان ته مې پیسې لازلې دي او څه څه کارونه پسه کړي دي.
او 2011 کې بس نو خدا غدی دا درې د سیخه خبرې دی وکړې درې کاله تا مخ په ګټي رواني په راتلونکي کې هم بریالي
اوس الحمدلله نشته توان ما ونه دی کړی الله پاک نه ډېر زی
ښه. او د سې کوم ناسم کار خو بده نه کړی په دې کال کې؟
نه 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 نه
بس دغه دی دا خلک ټول راضی دي او دا ډیره خبره ده چې خپل د تیر کال کړنو ته څوک یو نظر واچي او ځلنده کتنه وکړي چې صحیح کړی دي او د راتلونکي لپاره څه کول پکار دي. د دې کال نه باید تجربه واخلي بل کال لپاره. نو ډیره زیاته مننه او بګورو چې بل چا موږ ته ټلیفون کړي.
خورجانې زه څه سلامونه چاوم.
بس واچو
زما یو بچای دا اسحاق وغه ته سلامي یادي، یو سعید د کندور د تاخیل ته سلامي یادي، سبنواز ډاکټر
ښه،
او مشتول بدر کلی ته سلامي یادي ها
ښه. نو بس ډیر زیات
نه یو پښتنه نه کاوه که خپه کېږې نه
ولا نه خپه کېږې ما نه چې سم پښتنې
چې راته د ریډیو سیستم په کوم ځای شه دی
زمونږ د ریډیو سره
دا تاسو ریډیو چې کیما د تاسو سټېشن نه دی ریډیو دا په کیما ملک لري په کیما بس یې دی
دا په اروپا کې دی ورور دا د چک جمهوریت د چک ریپبلیک په خاله سلواکي سره یو ځای وو. اکثره زمونږ د سیمې خلک له همدې نوم سره چک سلواکي سره بلد دي خو دا چک جمهوریت دی او سلواکي یو بیل هیواد دی او چک بیل ملک دی. دا جمهوری نظام دی چک ریپبلیک او د دې سرخار یا مرکز چې کوم دی هغه پراګ نومیږي او موږ په پراګ کې دلته یو.
شاکیم ملک سره نږدې یستای
مونږه جرمنی سره ډیر نږدې او اوتریش سره هم نږدې او پولند سره هم نږدې او دغه هیوادونو په منځ کې پراتی اروپا ده دا شرقي اروپا ده.
خو یا تاسو سفر په خوشی کو مصر او پښتانه ډیر دي په متحده امارات کې یو بل سره ملاویږي او تاسو سفر ولج ګرون می خو خدای علم درسون کو.
بس شکر دی دغه ریستاسي چې موږ سره دغه سفر کې بدرګه کوي نو موږ په دې سفر نه پویګو او د مسافری په موږ هغه محل ختی دیږي چې تاسو موږ سره دغه رازمینه کوي او موږ بدرګه کوي په دغه نه ساته سفر کې چې د ورځې لته سره یو ډیره زیاته مننه.
نو تاسو هیڅ خوښ یې ستایو د مشال ریډیو ولا د میزورونه د میزور ور و سره ملاویږي دا پروګرام یې ډیر په خوښۍ سره وروي او ډیره مزه کو.
بس ډیر زیات الله تعالی مننه مخکې تر دې چې نور ټلیفونونو ته ورشو تاسو ته لکه څنګه چې موږ منه کړی و د خیال محمد په خولي غک سندره لرو چې وایي ستاده دوه ورځې سپرلې او ستاده دوه ورځې ګلونه
شنه زخمونا ساد دور دوس پر لیو ساد دور دو گلنا زما پزر دکی خون دانے شنه زخمونا ساد دور دوس پر لیو قدم قدم تو دوسنا پسل دیکھے پمیش نے دسونا سات دور دس پر لے جڑا جڑا میں اخ کی دزا
خیال محمد په کلی غږ مو سندره اوریده چې ویلی استاد دور ز سپرلی استاد دور ز ګلونه خوزمه پزړه د کې خود د همیشه مش زخمونه په دې هله چې په روان کال چې نن یو ورسته ورځ د ساسې پزړونو کې زخمونه نووسی او د نیوي کال لپاره په نوو هیلو سره او په ډیر خوشحالي سره راوډانګي او د تیر کال تجربونه ګټه پورته کوي چې تیر کال مو کوم خکارونه کړی دا ځان سره فکر وکي او لمه سره هم شدی کې کدا سې کوم خکار مو کړی چې لستاسې د تجربونه زه هم ګټه پورته کړم او نور اوریدونکو هم ګټه پورته کړي نو مخکې تر دې چې لتاسې سره بیا هم په ټلیفون خبرې وکړو یو ور درته سم شمیرې وایو او تاسې سمسونه هم درته لولو خو نن مو لکه سستی کړی را په سمسونه کې مونږ ته مو ډیر ښه ډیر سمسونه نه دی اسولینو بیا هم درته د سم شمیرې وایو
مشال ریډیو ته په دې نمبر اس ام اس کولې شي
0332533351
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي
دا نمبر یو ځل بیا ووره
0092333353
تاسو مشال رادیو او تر اوسه پورې یو سوې سمسونه مونږ ته راغلي دي یو سمس مونږ ته بارام خان د چشمې نه سمس کړی دی او مشال رادیو ته یوازې دومره لیکلي دي چې زنده‌باد بس ته دیم زنده‌باد یو ډیر زیات مننه او بل سمس مونږ ته امیر محمد پانیزی مشال رادیو ته سمس کړی دی او بیا سلامونه مونږ ته استولی دی او بیا فرمایش ته همایون خان او نازیه اقبال د سندره کړی دی او هغه به ورته په خبرو سندره کې ان شاء الله چې خبره کړو او بل اوریدونکو مونږ ته د ماته سلامونه ویلي ظفر صابر له قلای سیف الله نه ټلیفون کړی وعلیکم السلام البته یې سمې مونږ ته کړی دی او سلامونه استولی دی او بیا یو بیت هم استولی لري چې د هغه فونټ یا لیکنه دومره خنه ده چې زیتا تول ولا ما البته قابل د نشر دی خو لیکنه کې ستون زده په دې هله چې ته خپانه شي او موږ نه د امین شباب په واس کې کاکړې غړې وخت دي خامخه ورته په بل خبرونه کې خبرو کو او د غرض موږ ته د یو بل اوریدونکو هم اس ام اس کړی دی او د مشال رادیو د ستای نه کړی ده خو جنجال داري چې خپل نوم هم نه دی ویلي او خپل ځای هم نه دی ویلي سو بیا به هم په لیکنه کې ستون زوی چې نه دی نه توانی دلې چې په پښتو کې بش پړې کلمې مونږ ته راولې کی بیا هم مونږ ته غټ غټ سلامونه مشال رادیو ته غټ غټ سلامونه از تولې دي او مونږ نه د سندره هم غوښتې ده او یو بیت هم مونږ ته استولې دي او محبت خان کاکر دغه سم مونږ ته را لېګلې دي نو له دې نړۍ زیاته مننه او بیا مونږ ته یو بل خور صدف اقبال سلامونه استولې دي او بیا یې دا سلام نو ورسته ویلی چې سپیشل سلام نصیب شید ډیر زیاته مننه کور دی آباد چې لمغ سره مینا کوي بس خوشاله آرام اوسئ دا وساسې سمسونه تازه سمسونه مدنن روزنی دی راغلی کنه هغه مو هم تاسې ته وایل بس تاسې چې چا مونږ ته سمس کړي له هغه نه مننه کوو او اوس په وګورو چې چا کوم اوریدونکو کې مونږ ته ټلیفون کړي هغه برا وخلو او په د یاد مو باسي چې د خبرونی روسي برخه کې د 2011 کال د هنري فعالیتونو په اړه تزنګړي رپورت لرو مهرباني تاسو خبرې کوي کوم ځای
سلام علیکم خرجان څنګه شې
مننه، شکر دی ورور جان. تاسو خسته خیر خیریت ته؟
بس خیر دی، ته څنګه شئ؟
مننه زه شئم. تاسو خبرې کویل کوم ځای؟
د شین کلی شایسته سرخنځ د خدولت خان مینوال ګای زما زما سره پسنګ را سره ګران حکمت حکمتیا ترین او شایسته خان از مزه خواسته سپیشل سامانونه ساته د مشال ټولم کارانو ته او د نوی کال مبارکي وایم، سپیشل سلامونه وایم.
ډیره زیاته مننه که ماته دا ووایي چې دولت خان ترین او تاسې حکمت الله ګران حکمت الله حکمتیار ترین او دغه ډله چې تاسې تور ناسته سي وړوکي احمدزی او دا نور دغه ټول غیر د دینه چې مشال رادیو سره مو تماس نیولی او موږ ته مو د سندرو فرمایش راکړې، موږ سره مو مینه کړې، زموږ پوښتنه مو کړې ده په دغه 2011 کال کې تاسو نور تاسې کوم ښه کارونه کړي؟
نور بیم ډېر ښه کارونه کړی دی خورجانې، ډېر ښه کارونه مو کړی دی او انشاءالله چې دا کوم را روان نوی کال شروع شو په دې کې به مو انشاءالله ښه پروګرامونه او ښه کارونه به کوو.
بس دا خو ډېره ښه خبره. داسې کوم نمونه ستا په یاد کړه چې ډېر د ښه کار کړي او په تا سخته تېره شوې خو د بل د خوشحالۍ او د بل د اسودګۍ دپاره د ښه کار کړي؟
خورجانې داسې ډېر ښه کارونه مې کړی دی، یو بل سره مې ښه مدد کړی دی دولت خان ارمانی ته او پس مازی کې مچی ولاتم سپیشل سلام الله تاسو ډیره مننه.
لته نه هم ډیره زیاته مننه. یو بل اوریدونکو را اخلو او بیا تاسو ته ځانګړی رپورت لرو د هنري فعالیتونو په اړه. مهرباني وکړئ تاسو خبرې کوئ له کوم ځای؟
السلام علیکم. څنګه
ښه؟ مننه ژوندۍ اوسئ. تاسو خبرې کوئ له کوم ځای؟
زه خان خبرې کوم د مشر ریډیو لیکنه.
سو خبر کوي وبخه شاهد خان د هنګونه؟
هنګونه او د مشار ریډیو لګورر اوریدونکو يم.
اوهو، نو تاسو زمونږه میشنی اوریدونکو ډیر زیات خراغ لینو. مونږ ته دا وایي چې تاسو ته د 2011 کال کې څه د سیخو حکومت کار کړی دی چې مونږ هم له تاسو تجربونه استفاده وکړو.
زه اصل کې د سټیټ لایف کې ادارې کار کوم. سټیټ لایف خو په جن کنه سوري
بس ته کې راته نورم روخانه کې اوریدونکو به مو پیژنې
او د سپیډ لایز د سې دراوې ته دا یو پولیسي کې جنا د کې مو خلکو ته بیمه ورکوم کنه نو ما ډېر غریبانو ته قرضې باندې پیسې ورکړې ډېر هیلپ مې کړې غریبانو سره.
خا بس ډیر زیاته مننه. اوس د خبرونه ورسته شی بوته را رسیدلی استاد ټلیفون ډیر زیاته مننه. اوس هم د رپورت وخت را رسیدلی دی. په 2011 کال کې کاته هم د پښتو فلمي صنعت او موسیقي لپاره ډیر پرمختګ شوې دی او د نورو ژبو سندرغاړو او اداکارانو په دې برخه کې ډیر له پښتو ادب نه متاثر شوی دی چې د پښتو فلمونو د پاکستان فلمي صنعت ته وده ورکړې ده. نوبل پلو د دې فن سره تړلي هنرمندان د دنیا نه سترګې پټې کړې دي. د فن ته یو لوی زیان رسیدلې دی. روان کال کې د فلم ډرامې او موسیقي سره تعلق لرونکو و هنرمندان مړ شوي دي. د 2011 کال د هنري فعالیتونو او ارزښتونو په اړه سراج زهیر بشپړ رپورت لري.
کال 2011 کې یو پلو د پښتو فلمونو او موسیقي لپاره ډیر بختور وګرځید او د پښتو کامیاب فلمونه پکې جوړ شو او موسیقي هم لره وبرته ورسیده. نو بل پلو د دې سن سره تړلی یو شمیر تکړه او د تخلیکار ذهنونو سختن د دې دنیا نسترګې پټې کړې چې لکه بلې د فنتا یو نه پوره کېدونکې زیان ورسیده. سندرغاړي رابعه تبسم چې د پنجابۍ ژبې سره تعلق لرلو خو له هغه باوجود چې د پښتو په ویلو دومره عبور لرلو چې چا هم دا نه غنل چې غنیدا د بلې ژبې سره تعلق لري. رابعه تبسم د روان کال په 28 اپریل د 22 کال په عمر کې د زړه د دورې لقبلا سا ورکړه. د نوموړي د فن په حق لا هنرمند سردار یوسفزی صدا سي وایي
کله چې هم ما انټرویو ورکړې د نوما د رابعه تبسم حواله ورکړې چې زما د اواز په انتها وخت دا نه دي چې اواز زما په سيتي څه بل ها به حساب کتان چې د رابعه تبسم اواز وخت
د پښتو او اردو ژبه د سټیج ډرامې او فلم اداکار اختر منیر چې خپل نوم یې سرور خان مو 15 کالا د دې فن سره تړلې وو. اختر منیر د خپل فن پیل په لومبي ځل د 15 کالو په عمر کې کال 1900 شپږ او یایم کې د بدر منیر سره سره لمبه فلم کې وکړو. نوموړي د کراچۍ نه د پښتو د ټي وي ډرامو او سټیج کې یو نامه لرلا او زیاتره کردارونه کامیډي کړي وو. اختر منیر کال 2011 د جون د میاشتې په 10 نیټه د دې دنیا نه رخصت شو او کراچۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي په حق لا د فلمونو ډرامو او سټیج اداکارا حمیره خان صدا سي وایي،
زماره پر خو خوش قسمت خبر ادا و چې کله ما خپل کیریئر آغاز کړو، کما فرست ډرامه ما کړو په 99 کې، هغه ما د اختر منیر صاحب سره کړو. نو بس زمونږ پر خدا را فخر خبرم او ورځ د بد قسمت خبر ادا چې د اختر منیر غونته یو ښه آرټیسټ چې راغه پرنګ یقینا بل آرټیسټ نشي راتلري دنیا ته. اختر منیر میو
دروان کال د ستمبر میاشت کې ګولسی سندرغاړي ابراهیم مومن چې د تیر وړو کې اختر پشپا دوبۍ ته د خپل فن خودنې لپاره تللی وو او هم هلته د زړه د دورې له کبله په 15 ستمبر په حق ورسېدو او نوخار خپل پلانني ادیره کې د ستمبر په 6 نیټه خاورو ته وسپارلې شو. د نوموړي په اړه ولسی سندرغاړي جلیل شبنم صداسي ویل،
ابراهیم مومن صرف یو فنکار یا یو ګلوکار یا یو موسیقي ول، هغه یو شخصیت و. د موسیقي په دغه کې ډیر کم فنکاران یا ګلوکاران وي چې هغه ته په دا مقام حاصل وي چې نن ابراهیم مومن په کم ځای باندې ولاړ، په کم مقام باندې ډیرو کمو سندرغاړو ته دا مقام حاصل دی.
هم د دې میاشتې په 23 ستمبر د پښتو فلمونو نامتو ډایرکټر نسیم خان د زړه د دورې له امله مړ شو، چې له کبلې د پښتو فلمي صنعت ته یو لوی زیان ورسېدو. نوموړي 25 کال عمر لرلو او د 400 په پړانګو کلی کې یې سترګې غړولې وي. نسیم خان د سلو پورې د پښتو کامیاب فلمونه او د غرنګي ټلي فلمونه هم جوړ کړي وو. د نسیم خان د فن په حق لا د فلم ډایرکټر او اداکار ارباز خان مشال ریډیو ته وویل،
نسیم خان سه خو دې د پښتو یو داسې غټ کتاب او هغه چې کم دی او سوزې دو څه خو مونږ ته غوښول په کوم وخت چې هغه د هدایتکاری سٹارټ اگست خو او بالکل د فحاشي او د بهایي فلمونو او په داسې وخت کې هغه داسې صفا سوتره فلمونه جوړ په ډایرکشن کې چې کم دی مونږ دغه نه ذکر کړی دا.
د اکتوبر 13 نیټه د فن موسیقي یو لوی نوم فضل ربی پردیسی د دې دنیا نه لاړو. فضل ربی پردیسی فن موسیقي کې یو ډیر لوی نامه پیدا کړی و او بیا په خاص توګه فلمونو ته هغه موسیقي ورکړی و چې تر ننه د خلکو په ذهنونو کې نقش تا. د موسیقار استاد فضل ربی پردیسی د فن په اړه خیال محمد خپل فکر صدا سي وړاندې کړو.
فضل ربی سره چې زمونږ یو ډیر ښه او ډیر ښه سفر غیانم کړی دی، ملک نه بارم څه دی راغلی او په ریډیو کې هم سره ډیر سنگت کړی دی. هغه ما په خیال د کمپوز نه زیات مونږ سره تبلغه غولې را د کمپوز سره پلوړې زونه مطلب دی چې بیا په فلم کې ډیر ښه موسیقي کړی را لکه اجرتی قاتل شو، جرم سزا او هغه چې فکری دی نو هغه کمې بل فوک نشي پوره کولی.
دروان کال د نومبر په 23 نیټه د فلم او ډرامې ډایرکټر اداکار انزورګر او استاد روف خالد چې د انګاروادي ډرامې نه مشهور شوی و د لاهور نه اسلام آباد ته د راتګ په وخت شیخاپور سره نږدې یو ټرافیکي پیښه کې مړ شو. د روف خالد په ژوند د پښتو انټرنیشنل سوسایټي مشر محمد عابد خان مشال ریډیو ته وویل،
د پښتنو د پاره چې کوم جذبه د روف خالد سره په زړه کې و او په صحیح مانو کې و کی چې هغه د باچا خان د قبیلینو یقینا چې د داسې سپایو چې هغه د پښتنو په حقيقي مانو کې یو ډېر خلار خودو د پښتنو ځوانانو لپاره ډېر لوی نزار خودو اسلام آباد غونډه خار کې پاره کې هغه پښتو جبې نوم نغې د کلچر نخي دا الته کې کوم نه ژوندې ساتلې وي.
د پښتو فلمونو نام تو ستوره تاریخ شاه د غنو رنزونو لاملا د اتم او نهم دسمبر ترمنځ د شپې د دې دنیا نه سا ورکړه. نو موري د 300 نه زیات د پښتو پنجابي اردو فلمونو کې کار کړی وو. نوموړی د خپل روبدار او درون आवाज لکبله هم ډیر مشهور وو. د تاریخ شاه دوه زامن تیمور خان او ببرک شاه دا وخت د پښتو فلمونو او ډرامو مشهور اداکاران دي. د تاریخ شاه په حق لا د سی جی ډرامو لیکوال او ډایرکټر امجد نوید مشال ریډیو ته ویل،
پښتنو لپاره خو هغه ډیر زبردست سوچ هغه اکثر ویل چې زه لازمیز د پر راول مې د فور زما ډیر مینه ده، زه هغه ته وی بار بار مې بچي د خور په کوم باندې ډیر حق دی. نو زه چې څه کوم د خور د پر کوم او په خپل وطن باندې ډیر زیات مینه او اماته پته ده، هغه د پښتنو ډیر زیات قدردانو.
د دې نام تو فنکارانو لمړی نه د پښتو فلمي صنعت او د موسیقي فن ته څومره زیان رسیدلې دي. کله چې مشال ریډیو د خیبر پښتونخوا د کلتوري څانګې ډایرکټر نثار محمد خان نو پښتل نو موړی ویل،
نو منه خدا له دې د دې کل کې دا وکسان داسې معتبر د کلچر په حوالہ باندې د کلچر حوالہ وې مازه د فلم یا د ریډیو او ټلویزیون خبره رسټو دا او د دې هر سټډیوشن ټول کلچر ته دی خو دا کیو تر رسید کم سره لاړ شي کم شی رک شي هغه بیا نه راځي هغه ځای ایس سوک نشي لګوله. زه به تا ته یو مثال کا فرض کا رحمان بابا نشته یو سره به پیدا شي رحمان بابا ځای به ډک نه